السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو لپاره د رائے اچونې عمل سر ته رسیدلې د افغانستان په نورلس ولایتونو کې د واورې شدید باران برېښنا او سیلابونو اټکل شوې او د امریکا د نمائندګانو ایوان له یوکرين سره د 14 ډالرو مالی مرستو منځوري ورکړې ده د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی په 21 څوکیو د زمینی انتخاباتو لپاره د رای اچونې عمل مازیګر 15 بجې سرته ورسېده د الیکشن کمیشن تر مخه نن د قومي اسمبلی په 15 او د پنجاب صوبایي اسمبلی په 12 د خیبر پښتونخوا بلوچستان اسمبلی په 22 او د سند اسمبلی په 1 څوکۍ زمینی انتخاباتو لپاره رای واچول شو د رایو د شمیر بهیر پیل شوې ده د قومي اسمبلی لپاره د زمینی انتخابات د پنجاب او د خیبر پښتونخوا په 22 او د سند په 1 حلقه تر رشول د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای پرون په یو خبر شوې لاندې اعلامیه کې په ځنو سیمو کې د موبایل او انټرنیټ سہولت د تړلو خبره کړې و د ادارې په خبره د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د ځنډولو فیصله یې په بې پرې او شفاف ډول د ټاکنو پروسې بشپړولو لپاره اخیستل ده د اپریل له 12 مې راځي په پیل شو بارانونو کې د مړو او ژوبلو شمیر مخ په زیاتېدو د یوازې په خیبر پښتونخوا کې د مړو شمیر 3 ته رسیدلې ده د قدرتي افتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم نن یو ریپورت جاری کړی چې وایي په مړو شو کسانو کې 3 ماشومان لس خزې او لس سړي شامل دي د ریپورت تر مخه د بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې اته یا کسان ژوبل شوي هم دي په دې رپورت کې همدار از ویل شوې چې د دیوالونو او کوټو د پریوتو په بیلابیلو پیښو کې 3000 او 3200 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 3400 او 3000 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوې دي صوبایي حکومت د مړو او ژوبلو سره د مرستو لپاره د 110 ملیون روپو او په قبایلي ضلعو کې د متاثرینو د مرستو لپاره 90 ملیون روپۍ جاري کړې دي د پی ډی ایم د رپورت تر مخه د بارانونو سیلابونو له وجې د مار ژوبلو او د کورونو نړېدو بیلابیلې پیښې په کوز دیر بردیر چترال اسوات باجول شنګلا مانسیرا مومن ملکان کرک ټانک مردان پیخور نوخار بونیر هنګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان کوهات او ډیر اسماعیل خان او همداراز په اورغزو کې مخې ته راغلي دي د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پښین کې ولسی جلسې ته د وینا پر مهال زمینی انتخاباتو څخه بایکاټ اعلان کړ نو موري پرون ویل چې سکل د 8 فروری عام انتخاباتو کې درغلې شوې او د دغه ټاکنو نتیجې د منلو وړ نه دي د زیات کړه
8 فروری 2024 الیکشن
خو د انتخاباتو کمیشن د 8 فروری عام انتخابات شفاف او عادلانه بللی دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یعنی د اتوار په ورځ هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار لغمان کاپیسا پروان پنشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکونډي ارزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 10 ملي متر وو او د واوري اندازه له 15 تر 10 سانتي متر پورې وي د تیبي پیخو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبان وزارت پرون ویل چهار شنبه رئیس په افغانستان کې د ورښتونو سیلابونو له وجې 9 کسان مړ شوي او 9 ژوبل دي د امریکا د استازو جرګې پرون له یوکرین سره د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار مالي مرستو پیکیج منظور کړ. دغه مالي مرسته له زیاتې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون په ګډه دواړو ګوندونو منظوري ورکړه. دا مالي مرستې د یوکرین لپاره ډېرې مهمې بلل کېږي. د دې پیکیج منظوري سره به یوکرین ته 8.4 اربه ډالرو مالی مرستې ورکړل شي. د استازو په جرګه کې ډیموکراټس او ریپبلیکن ګوند د روس په وړاندې له یوکرین سره مرستو ته په دوام ټینګار وکړ. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدد یې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا او بلوچستان په شمول ټول پاکستان کې په یو شمېر صوبایي او قومي چوکیو زمینی انتخابات وشول. تازه حال درکو. خیبر پختونخوا کې د بارانونو له وجې د مړو شمېر لږ پېته و او وخت دی. تفصیلي رپورټ اورېدلی شئ. په شین کې د یوې جرګې په ترس کې افغان کډوالو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په زور نه وباسي.
مر د پاکستان د حکومت سره د ټوله ماجر د پاکستان دا درخواست دی چې مشته دی وخت راکې مشته لنډه مدته د لنډ وخت دا مر له قابلیت نه لري.
د شمالي وزیرستان رزمک اوسیدونکو د تیل او ګیس په کمپنۍ کې نوکریانې غواړي.
نان لوکل بچکانی کی بنے دا لوکل خلق باتی شی برخور کلاشی چه دمیش تعلیم افتاد دمیز لیبر دیوار مزدیر گاڑے بدا شی انکلود شی.
د ترکی ولس مشر د حماس دلیل مشر سره په غزه کې د اوربان پاړه خبري اترې کړې دي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، نن د پاکستان په 21 صوبایي او قومي چوکیو باندې زمینی انتخابات ترسره شول. اول ورزو پیښور ته چې په خیبر پښتونخوا کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په نشستونو د زمینی انتخاباتو وروستی حال واخلو. د خپل خبريال خالد خان نه. خالد خان، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه زمینی انتخاباتو په اړه وروستی حال لاسه شریک کړئ.
مونور شاه صاحب، ډیره مننه څنګه چې تاسو وې. د خیبر پښتونخوا په دوا قومي سملې او د دوا د صوبایي سملې په چوکو دغه ټاکنې سر ته ورسېدې. 5 بجې کم چې د نن سهار 8 بجو نه پیل شوې. دا په باجوړ کې یو د قومي سملې او بل د صوبایي سملې دغه ټاکنې کېدونکې اوشوې. او تاسو ته هم پته ده، اورېدونکو ته هم پته ده چې دغلته 5 فروری چې دغه ټاکنې ځنډول شوې. او وجه دا وه چې دغلته د آزاد کندید ریخانزیب دغه د وجنې نه پس دغه ټاکنې اونه شوې. او نن هغه ټاکنې بیا سر اوشوې او ښه پوره منطریکې سره اوشوې. هیڅ داسې بده پیښه پکې را نغله چې د هغې په وجه دغه ټاکنې وځنډول شي یا داسې څه خبره شوې وي چې هغې کې د کاندیدانو د خوا څه شکایت راغلي څومره چې زموږ معلومات دي. او بل بیا په کوهاټ کې هم د صوبایي اسمبلې دپاره چلتا دا الیکشن په دوران کې یو کاندید وفات شوی نو دغه په وجه بیا هغه ټاکنې ځنډول شوی. په هغه باندې ټاکنې ونه شوی. په ډیر اسماعیل خان کې د قومي اسمبلی چوکۍ کې د موجوده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی لامین ګډاپور نو د قومي اسمبلی دغه چوکۍ هم ګټلې وه. صوبایي اسمبلی چوکۍ هم ګټلې وه. دغه د قومي اسمبلی چوکۍ هغه بیا خالی کا پریخودان پاره باندې هم ټاکنې اوچوي. او دا خیبر پختونخوا کې زمونږ چې کم نمائندگان دي کاغه په باجول کې دي یا په ډیر اسماعیل خان یا کوات نو دغه سره چې زمما کوم خبرې شوې دي یا رسنو نه چې کوم معلومات مونږ کړی دي نو هیڅ داسې بد پیخه په دې کې نه وشوي. په سهار کې خو د ټاکنو هغه شره چې وا د خلکو راتلل د رایه چولو هغه لږ کم وا خو بیا وروستو دغه زیاته شوي وه. نو د هغې نه پس په چې کله د ریزلټ یا نتایج چې راشي نو هغه بیا الیکشن کمیشن هغه ښایي چې شره څومره وه. او بیا غیر سرکاري او غیر ختمي نتایج هغې هم دا کیږي. او دغه په پنجاب کې هم زمونږ خپل نمائنده په لاهور کې د مشال ریډیو نمائنده سره زما خبرې شوې. نو هلته هم دوه د قومي اسمبلی چوکو د پاره او دولس د صوبایي اسمبلی چوکو د پاره دغه ټاکنې سرته ورسېدي. د پنجاب په ناروال سیمه کې یو بده پیښه شوې وه، د هغې په وجه څه وخت لپاره دغه ټاکنې ځنډول شوې وې، خو بیا په عمومي توګه هیڅ نور په لاهور کې هم داسې لږ شان داسې یو بده پیښه شوې وه، خو د هغې په وجه دغه نه دي ځنډول شوې. د قومي اسمبلی دوه چوکۍ چې وي، هغه یو په لاهور کې ده او بل په قصور کې. یو د مسلم لیگ نواز کم چې د پنجاب وزیر اعلی هم ده مریم نواز، هغه پریښو، او بیا شهباز شریف بل چوکۍ خالی کړې وه چې هغه د ملک وزیر اعظم هم دی، نو په هغې ټاکنې سرته ورسېدې. په خیبر پختونخوا کې دغه ټول سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه، د جمعیت العلماء اسلام نه علاوه د مولانا فضل الرحمان ډلې د دې ټاکنو بایکاټ کړی دی، هغې پکې برخه نه اخلي. او بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کاندیدان دي، هغې د سنی اتحاد کونسل د سوري لاندې د هغې کم الیکشن نه خچیدا اس پا یا اس داغه په نه خواندې په دغه کې برخه اخلي. او غي دغه نور سیاسي ګوندونه هم څنګه چې موي جمعیت العلماء اسلام د دغه پریکړه غو بایکاټ کړی دي، او نور ګوندونه دا کیږي نو چې کله نتایج راځي نو داغه په نفس په بیا
تازه حال اوریدونکو سره شریکو. ډیره مننه خالد خانو د پیښور نه را سره چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د زمینی انتخاباتو تازه حال را سره شریک ورزو. کوټه ته د خپل خبريال ایوب ترين سره خبرې کوو. ترين صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. په بلوچستان کې د زمینی انتخاباتو ورسته حال را سره شریک کړئ.
ډیر مننه منور شاه صاحب. په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلی پر دوو الکو باندې زمینی او پریوال کا باندې ری پولینګ نن سهار 8 بجې شروع شو، او دا بل څه وقفې یا ځنډ مازګر تر 5 بجو پور روانو. په دې کې د بلوچستان اسمبلی درې الکې دي، پاغه کې و پی بی شل خوزدار، او دویمه پی بی دوشت لسویلا، او دریمه او مهمه چې کمالکا ده هغه د بلوچستان اسمبلی پی بی 50 کل عبدالله چې کوم پښتني سیمه ده د افغانستان پولې ته څیرمه ده. نو دلته هم سار د 8 بجو څخه پولینګ شروع شوی وو، او اوس مازګر 15 بجې دا پولینګ چې دی و پای ته ورسېدی. دا وخت په کل عبدالله کې د ووټو د ګنتی یا د شمیرې عمل روان دی، خو دلته د پولینګ پر مهال په مجوک کې په یو پولینګ سټیشن باندې نن د ورځې د جنو وسلوالو کسان لخوا ډزې وسوې، خو څه نه زیان نه دی اړولې. بیا د څه ساعت لپاره دلته پولینګ بند شوی وو، بیا وروسته هغه پولینګ شروع شو. بل پلو ته د پښتونخوا ملي او میګون چې کوم کاندید یا امیدوار دی میرویس خان، هغه دا تور پورې کړی وو چې په ځینې پولینګ سټیشنانو عمله چې ده هغه ورکه ده، یا د ده په خبره چې هغه تښتول شوی ده، او دلته چې کوم لیویز دی هغه هم د دې خبرې تصدیق کړی وو. خو په دې اړه چې کله په وار وار د کل عبدالله د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه، هغه خبرې ونه کړې، ځکه چې نن ټوله ورځ په کل عبدالله کې هم د ټلیفون او د انټرنیټ موبایل سرویس چې هغه بند وو. پر دې مهال امنیتي ګامونه چې هغه ډېر زیات ورته شوي وو، د پولیسو او لیویزو تر څنګ سرحدي عسکر هم په ګزمه باندې وو. او دلته د اورېدونکو لپاره زه دا هم وایم چې په کل عبدالله کې د رای ورکوونکو یا د ووټرانو چې کوم شمېره وه هغه 1,35,000 وه، او په هغه کې شاوخوا 1,00,000 چې نارینه ووټران وو، 6,000 مېرمنې وې، او د دې سره سره 125 پولینګ سټېشنان وو. نو په هغه کې 2 د نارینه وو او 2 د زنان لپاره جلا جلا وو. شاوخوا 80 داسې پولینګ سټېشن وو چې هغه ګډ پولینګ سټېشنان وو. هلته پولینګ بوت به د جنو شد لپاره هم وو، د نارینه وو د پاره هم وو.
نو
داسې لویه ناوړه پېښه نه ده رامنځته شوې منور شاه صاحب.
ډېره مننه.
شمېرنه روانه ده، د الیکشن کمیشن په خبره چې دا ووټونه ګنتی مکمل سی، بیا به دغه وروسته دوی پر کل عبدالله او د صوبې په نورو ضلعو کې په الکوچ کم انتخابات دغه د کامیابو امیدوارانو د نمو اعلان کړي.
ډیره مننه د کوټینا ایوب ترین ور سره په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې معمولی کم د تشدد واقعیت کم خطرغلی هم دی، خو نو ور سره انتخابات زندیدلی دی او نه د رایو اچولو عمل تر ډیر وخت د ځان اخکار شوی دی او مرګ روبل پکې هم چاته نه رسیدل. نو په عمومي توګه موږ دا ویل شو چې پاکستان کې په قومي او صوبایي اسمبلی باندې نن کېدونکي زمینی انتخابات په عمومي توګه په امنیت کې ترسره شو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې د افتونو پر مهال د نظم ادارې ویل دي چې په صوبا کې دروانو بارانونو لوجه د مړو شمیر 35 تر رسیدلې. په وجل شو کې 3 ماشومان، 10 خزه او 10 سړي دي. دا راز د بارانونو لوجه یاد ادارې ویل چې په بیلابیلو سیمو کې اته یا کسان جوړ بل شوی هم دي. د پی ډی ایم تر مخه په باران کې د دیوالونو او کوټو د پریوتو لوجه 3,200 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 1,410 کورونه په مکمل توګه ړنګ شوي دي. صوبایي حکومت د مړو او جوبلو له کورنیو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. تفصیل له پیښور زمونږ خبریال غلام قوس را کوي.
د اپریل 12 مینه په شوی بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیره مخ په زیاتېدو ده او یوازې په خیبر پښتونخوا سوو کې د مړو شمیره 35 ته رسیدلې ده. په دغه اړه په قدرتي ناورینونو کې د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د اپریل د 28 راپور تر مخه په مړو شویو کسانو کې 3 ماشومان، 15 خزی او 15 سړی شامل دي. په دغه اړه د طبي ناورینونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داول مشال ریډیو ته وویل
نو د دې تر مخه 35 کسان چې دي دا په حق رسیدلې دي تر اوسه پورې چې کوم غادي او داسې یو دوه کم اتیا کسان چې دي دا زخمیان دي. په دې کې د ماشومانو چې کومه شمیره ده 33 دا ډیره ده او ورسره ورسره 15 ښځې دي او 15 نارینه دي. داسې ده د کورونو چې کومه شمیره ده دا هم په 3,000 نه اوړېدلې ده، 3,200 ته رسېدلې ده.
د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د کورونو او کوټو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې 3,202 کورونو ته زیان رسیدلې چې پکې 1,410 کورونه مکمل ړنګ شوي دي او 2,515 کورونو ته جزوي زیان رسیدلې. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ وایي املاکو ته د زیان رسیدلو په اړه هم د حکومت یو پالیسي شته او د نقصانونو ثبت کولو او تصدیق وروسته به دوی ته هم د شوي زیانونو په سر مرستې ورکولې کیږي.
سو پوره چې د کورونو معامله ده نو د دې لپاره سی ای سی یو کمیټي وي، کلیم اسسمنت کمیټي ورته وایي، هغه د کورونو سروے وکړي او ورسره دا د چې بیا پی ڈی ایم ای ته هغه رپورٹ راشي نو د دې لپاره هم دا پیسې ورته جاری کوي چې کوم نیچرل ډیزاسټر ایکټ پاس شوی دی په کال 2019 کې د دې د لاندې چې د پی ڈی ایم ای چې د هر چا ته چې د چا د ډیپټی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم ای هغه ته پیسې ورکوي.
خود سیلابونو او بارانونو نه متاثر شوی خلک د حکومتي مرستو نه مطمئن نه دي او اغیزمن شوی خلک بیلابیل تحفظات لري. د پیښور د بخشی پول یو سیلاب ځپلې وحید ګل وایي د دوی ټول کلی د یو اعراب د صفایي نه کولو په وجه متاثر شوی او د اعراب د صفایي نه کولو په وجه کورونو او دکانونو ته سیلابي اوبو زیان رسولي.
او دا هغه سپایي نه کېږي او بس باران وشي دوه ساعت کې باران شي بیا زموږ کورونو ته اوبه رانوځي او لږ کړی هم نه دی تقریبا ډېر زیات کړی دی. زمونږ ټول علاقہ متاثر شوی ده، ټول علاقہ کورونه ته اوبه ورنوتی دي. دا خو سیلاب دی، دې ته خو دوی خو مخنیوی نه کوي. پوه زمونږ ایراب ورکوټی دی، پوه شاید صفائی نه کېږي چې هغه جوړ شي نو کار به وشي، خو نه کوي صفائی، څوک نه کوي. ایرانه زمونږ ټول د پرسونه ناستې دکانونه سامانونه مالګه چینی هر څه اوبه شولې، پوه شي تنورونه خراب شو، د پرسونه کېناستل د خلکو پا دغه کچه زموږ دي چې اوبه پکې ولاړې پښ کېږي. پوه شوې ایکسلیټر رالو پورنه رانه مات کړل، پورنه اوس په سړک پراته دي، لارې بندې دي. زمونږ کنه ډېر بد حالات دي علاقه کې. دغه د سیلاب اوبه مونږ اسکو، زمونږ کویانو ته پریوتې دي همدغه اوبه اسکو لنده اوبه.
صوبایي حکومت د مړو او جوبلو د کورونو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه روپۍ جاری کړي دي، او په قبایلي ضلعو کې د مرستو لپاره 90 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د بارانونو او سیلابونو نه متاثره شویو خلکو سره د سمدستي مرستو کولو هدایات جاری کړي دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د اپریل د 12 نیټې نه د پیل شوي بارانونو دویمه لړۍ د اپریل په 21 پای ته ورسېدله، خو په را روانه اونۍ کې د نورو بارانونو امکان هم شته. د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د مرګ جوبلي او د کورونو د نړېدلو بیلابیلې پیښې په کوز دیر، بر دیر، بر او کوز چترال، سوات، باجوړ، شانګله، منسیرا، مومند، ملکن، کرک، ټانک، مردان، پیښور، چارسدا، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهات، ډیرا اسماعیل خان او اورګزو کې رامخیته شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته په پښین کې پرون افغان کډوالو یو جرګه کړې چې پکې یو غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت دې دوی لزو په زور له هیواد نه وباسي. افغان کډوال وایي چې له کلون راځي په دې هیواد کې اوسېږي، بچي په دې هیواد کې زده کړې کوي، او د دې ترڅنګ روزګارونه او کاروبارونه هم روان دي، نو په کار ده چې د پاکستان حکومت یې په زور ونه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو په اړه د معلوماتو راغونډولو بهیر پیل کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت د افغان سیټیزن کارډ لرونکو د وستلو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ګڼ افغانان د معلوماتو راغونډولو بهیر اندېښمن کړي دي. په دې هکله تفصیل د سمد شبنم رپورټ کې اورو.
دا جرګه د اپریل پر 6مه په داسې حال کې رابلل شوی چې د پښین انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل د اپریل پر 5مه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت ته په خپل لیږل شوي لیک لیکلي چې هغوی اسناد نه درلودونکو کډوالو ترڅنګ د افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی لرونکو کډوالو ځایونو او شمیرو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. هغه لیکي راغلي چې د سرخاب او سرانانو پندغالو په ګډون د پښین په بیلابیلو برخو کې اسناد نه درلودونکو او ای سی سی کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیرې 48,000 دي چې انتظامیه د ستنولو لپاره بشپړ انتظامات کړي دي. خو په هغه لیکي دا نه دی ویل سوي چې پولیس او لویز به په زوره د هغوی د ستنولو بهیر کله پیلوي. د محمد انور په نوم یو کډوال د اپریل پر 6مه مشالډو ته وویل
چې موږ ماجر افغانان 45 کاله دلته تیر کړی دي. په 45 کاله کې زوړ نسل ختم شو، ګرد نوې نسل دي. موږ د پاکستان د حکومت سره د ټوله ماجر د پاکستان دا درخواست دي چې موږ ته د وخت راکړي، موږ ته لنډ مدته د لنډ وخت دا موږ له قابلیت نه لري. موږ پاکستان حکومت وزیر اعظم صاحب ته و نور حکمرانان ته خواست کوو چې موږ ته وخت راکړي.
د کډوالو جرګې پریکړه وکړه چې دوی به خپلې یو کمیټې جوړوي چې هغه به خپل واته د ستنېدو او دوی ته ورپېښې ستونزې د حکومتي چارواکو سره شریکوي. د کډوالو مشر اجي عبدالقادر الکوزی مشالډو ته صدا سوای
ټول زیاتره خلک کارټونه لرو، شنه کارټونه لرو، ژړ کارټونه لرو، نو هغه خو دې ترتیب د ماجرو د پاره برابر کی چې هغه ولاړ شي، او کپر داس حال باندې لکه دا اوس چې ولاړ دا ولاړ شي چیرې د ماجر وکڅه د دې د پاره خو یو انداب عام اسلامي یو اسلام د بشر دوستي چې د دنیا والا وای دا خو د اسلامي هم پکې په د بشر دوستي کې که خالی بشر دوستي سا اسلامي نه سا اسلامي سا
لونی او زامن د لیشونځي وای ک په دغه حال کې خپل واته واستول سي، نو د لونز د کړبه نیمګړي پاتې سي.
زه راغلی یم چې ما واده نه و کړی، اوس د ما سره لمسیان په باغ کې کار کوي. دا په افغانستان و، دوی ته ور معلوم له ولاکه دی چې د افغانستان دوی چیرې. موږ چې به څه ګټلې په دغه پاکستان کې برته ګارولې چې اجاري د خلکو دي، اجاري د خلکو دي، د لس کالو د اتو کالو دپاره اجاري دي. دا ژوند موږ ګرده دی دلی جوړ کړی و، د افغانستان د موږ څه یر و، موږ د پاکستان په ابادېده باندې خوشحالو. دی مې اباد کړی ولو، څلور لونې زما د سبق وایي، څلور زامن مې سبق وایي. دا چې دورې بلالو دا پر دغه اډاک پاته سوله.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې په پاکستان کې شاوخوا 8 لک کسان افغانان سټیزن کارډونه لري. د پاکستان حکومت له واده د اسناد نه درلودونکو کډوالو په زور استنولو بهیر د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کړی چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې له هغه وخته تر 15 لک زیات افغانان له پاکستانه په زور خپل هیواد ته استول سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، سرخاب، پشین.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو وایي چې د تیلو او ګیس کمپنۍ ماړي پېټرولیم یې په سیمه کې کارونه پیل کړي، نو په کار ده چې د بهر خلک نه راولي او دغه سیمه خلکو ته پکې نوکری ورکړل شي. دا کمپنۍ په شوه سیمه کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کوي. بلخوا د کمپنۍ چارواکو ویلي چې د برتانی برتیانو پر مهال د دوی زیاتره پام د سیمې ځوانانو ته وي، او اوس یې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ ځوانان په کار لګولي دي. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
در از مګ ډویژن اسد خیل اوسیدونکو حسین دراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ماړي پېټرولیم کمپنۍ اوس رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړی، خو قضایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړي، نو ډیری تعلیم یافته ځوانان او عام مزدور به په روزګار شي، اقتصاد به ښه شي.
ډیر وخت نه پر ازمنګ ډویژن شي چار کو دې د مدنیات مختلف قسمه ذخیره مندلې کړي دي، او بدبختی سره لوکل بزګران کې باندې دغه نان لوکل خلک برتی کړي دي. ډیر ازمنګ خلک دا ډیمانډ کو چې د نان لوکل بزګران کې باندې دا لوکل خلک برتی شي، برخه ورکړل شي، چې د میش تعلیم افتا، د میر لیبر، ډوار مزدور، ګاډه پداغه شي، انکلود شي، او د میش خلک او د اقتصاد ټیک شي، د ترهګر نه او ووزی امن او خوشحال ژوند.
د یاد ډویژن یو بلوسیدون کې نصیب وزیر وایي چې دغه ترکیاتی پروژو کې قضایي خلک مصروفه شي، نو د بهر مزدورۍ نه به خلاص شي. د روزګار ورته ډېرې موقع دي، خو که حکومت توجه ورکړي ترکیاتی پروژو ته دوام ورکولو لپاره د غلطه په امنیت هم زور ورکړل شي.
د وزیرستان ځای ولس ډیر زیات خوشاله چې یاره دلته کې به روزګار میلاو شي، خلک به په روزګار شي، ترهګري به کم شي، بیروزګاری به کم شي. خو په بدقسمتی سره چې کلم په شوه تحصیل کې ماړي پېټرولیم دغه شوله، ځای ولس ډیر زیات ګیلې شي. د کشانتي رزمک ډویژن کې چې کوم ماړي پېټرولیم شروع ده، دلته کې اوس د تعلیم یافته ځوانانو دغه ګیله ده، ځای ولس نه روزګار ورکوي. حکومت ته پکار ده چې ځای ولس ته د ماړي پېټرولیم کې ده نوکری ورکي، او مزدوري ده ورکي، ګاډي ده ورته ولګوي، ځای ولس د دغه سره به ترهګري کم شي، ځای ولس باندې ډېر زیاته توجه ورکي.
د رزمک ډویژن ځوانانو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې ماړي پېټرولیم کمپنۍ کې ځایي تعلیم یافته ځوانان، ځایي لیبر مزدور ته زیاته توجه شوې، غواړي چې د سیمې خلک زیات مصروفه شي. ټیکنیکل سټاف له بهر نه باقي څومره چې کېدلې شي ځایي خلک مصروفوي، خو ځایي خلک شکایت کړي چې اکثره کارکوونکي د نورو سیمو نه اخیستل کیږي. سو ځایي ځوانان، لیبر مزدور او د ځایي خلکو مشینري دې په کار وستل شي، چې له دې سره به خلک په مثبت کارونو کې بوخت شي او د دوی اقتصاد به هم ښه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې یو لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په یوویشتو څوکیو د زمینی انتخاباتو لپاره د رایې اچونې عمل مازیګر پنځه بجې سر ته ورسېد. د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه نن د قومي اسمبلی په پنځو، د پنجاب اسمبلی په دولسو، د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلیو په دوو دوو او د سند صوبایي اسمبلی په یوه څوکۍ زمینی انتخاباتو لپاره رای واچول شو. د رایو د شمیر بهیر پیل شوی دی. د دې انتخاباتو پر مهال د مرګ ژوبلې کومه لویه پیښه نه ده رپورټ شوې. د اپریل له دولسمې راهیسې په پیل شوو بارانونو کې د مړو او ژوبلو شمیر مخ په زیاتېدو دی. یوازې په خیبر پختونخوا کې د مړو شمیر درې شپېته ته رسېدلی. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې نن یو رپورټ جاري کړی چې وایي د بارانونو له وجې په دې صوبا کې اته اویا کسان ژوبل شوي هم دي. دغه رپورټ تر مخه د دیوالونو او کوټو د پرېوتو په بېلابېلو پیښو کې څه د پاسه درې زره او دوه سوه کورونو ته په جزوي او مکمله توګه زیان رسېدلی. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان پرون په پښین کې ولسی جلسې ته د وینا پر مهال له زمینی انتخاباتو څخه بایکاټ اعلان کړ. نوموړي پرون وویل چې سږ کال د اتمې فروری عام انتخاباتو کې درغلی شوی او د دغو ټاکنو نتیجې د منلو وړ نه دي. خو د ټاکنو کمیشن د اتمې فروری عام انتخابات شفافه او عادلانه بللي وو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن اتوار په ورځ هم د افغانستان په نورلس ولایتونو کې واورې، شدید باران، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی. بلخوا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت پرون وویل له چهار شنبې راهیسې په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو له وجې نه ویش کسان مړه شوي او وژو بندي. او د امریکا د استازو جرګې پرون له یوکرین سره له ډېرې مودې راهیسې د ځان ښکار مالي مرستو پیکیج منظوري ورکړه. دا مالي مرستې د یوکرین لپاره ډېرې مهمې بلل کېږي. د دې پیکیج منظورۍ سره به یوکرین ته شپېته اعشاریه څلور اتیا اربع ډالرو مالي مرستې ورکړل شي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. ورجو زنو نړیوالو رپورټونو ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د حماس ډلې له مشر سره لیدکاته کړی دی او ورسره په غزا کې د اوربند او هلته د بشري مرستو رسولو په باب خبرې اترې کړې دي. د یادونې وړ ده چې حماس امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې ده. دا په داسې حال کې دا چې د ریپورټونو له مخې اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه لس وسلوال وجلی دي. تفصیل د صالح محمد صالح ریپورټ کې اورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې د ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابند سوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس پور له مخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځه غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د لسو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وژل کېدو او اوو نورو د چپی کېدو خبر ورکړی و. د فلسطیني رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید سوی نه دی، په وژل سوو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندې سوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بې ځایه سویو په نورو شمس کم کې د وسلولې نښتې پر مهال اته اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خوفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4940 او د ټپیانو شمیر 6901 ته رسېدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. ایران 15 د افغانستان وګړي اعدام کړی دي، په دوی کې دوی رونه وو. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي، یعنی د مرګ سزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد شهر کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هول وحش وی پانه چې د بشری حقوقو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وی پانه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشری حقوقو سازمان نن په یو راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزی زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشری حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایرانی بنسټونو یوه اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دي له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وای چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه 13 برابر زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 853 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقوقو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاده توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په دریو او د بیلاروس په یو کمپنۍ لګولي. واشنگتن وایي چې د کمپنیانو د پاکستان د بیلستیک میزایلو پروګرام ته د تطبیق وړ توکي رسولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو بیان کې ویل چې هیواد یې د صادراتو کنټرول سیاسي استعمال ردی او د دوه مخی پالیسۍ غندنه کوي ځکه چې ځینو نورو هیوادونو ته د دغه توکو د رسولو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان او امریکا په اړیکو کې بعد د بندیزونو څه اغیز وي په دې اړه د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک نور حال راکوي.
امریکا د بلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا تور لګولې چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لرې واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه یې غندلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ په 3 اپریل رسنیو ته لګول شوي په یو بیان کې د امریکا طرز عمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللې دی او ویلي دي چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې دغه کمپنیانو نه اخیستل شوي پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځینو نورو هیوادونو ته دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په جواب کې چې د بندیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان او د امریکې چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپینډنسي ده د پاکستان په امریکا باندې دا د تاریخ کواره دا هم دغه سدي دا چرم سټیبل نه دي پاتې شوی دي کې اپس اینڈ ډاون راځي. دا ریسنټلی چې کوم تورې په پاکستان لګولې ده نو که تاسو یادی یو شپږته کال مخکې هم دغه ستورې په پاکستان لګېدلې و چې د نیوکلیر فیسیلټي دغه سیسونه ایران ته ترانسفر کړی دي نو دا تورې په بیا بیا لګي او د پاکستان چې کومه پالیسی ده یا د امریکن پالیسی ټوورډ پاکستان چې دا آی کی کنسیسټنسی دی حوالے سره نشته چې هغه اپس اینڈ ڈاؤنز پکې راځي او دا غي وجہ غټه اکنامک ریزن دی موږ پای باندې ډیر غټ ډیپندنت یو.
په پیښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیغ په نیغه کوم اثر و نه کړی. د پته حق له مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه،
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی او بل دادی چې بیا دی کې سره چر چې دی دا کم ملکونو ذکر چې کړی دی امریکای چې دا درې چې نئی کمپنی نه دی او یو چې دی روسی کمپنی دی هغه نه پر دې راغلی وی هغه مطلب لکه پاکستان چې دی کم دا بلاستیک میزایل دی لانګ رینج هغه کې استعمالی نو هغه دوه ملکونه چې دی لکه د امریکای مخالف ملکونه دي کنه لکه چین او دا روس دي نو دی کې مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان
د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم ویلي دي چې پاکستان هر وخت تیار دی چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې د داسې بندیزونو له وجې تجارت زیانمن نشي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حمله سره دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوې ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي، د هغې مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چا چې د پاکستان په جوهري یا د هغې میزایل ټیکنالوژي کې هغه کې مرسته لري نو په هغې باندې بندیزونه لګولي دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کومه اټیک شوی دی یا په هغې کې لکه داسې هم اوس لکه یره پیدا شوی دی چې یره د میزایل ټیکنالوژي د پاکستان ویران غندګي ملکونو هغه سره چې کومي نو دا لکه د هغوی سلامتی ته خطر ده.
د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسه او شتمنۍ کنګل شوې دي. حکومت کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولې په هغوی کې د بلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټیکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته جمعیت علماء اسلام فی ډاله پرون په پښین کې د سکال اتمې فروری عام انتخاباتو د مبینه درغلي زد احتجاجي غونډه کړې چې پکې دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پټول هیواد کې د نورو احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي غونډه ته ویل پټول هیواد کې لزمنی انتخاباتو څخه هم بایکاټ کوي. د جلسې پر مهال ضلعي انتظامیه پښین کې کلک امنیتي اقدامات کړي وو. د پاکستان ځنې سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د 8 فروری په ټاکنو کې پوز درغلی کړي، خو پوز او د انتخاباتو کمیشن او همداراز نگران حکومت دغه تورونه رد کړي وو. تفصیل سمد شبنم راکوي.
د اپریل پر 6مه په اپشن کې جمعیت علما اسلام پیډلی په ایواد کې د 8 فبروري په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عوامي اسمبلی په نوم ولسی غونډه وکړه. دې غونډې ته د یاد ګوند د مشر په ګډون مرکزي، صوبایي او ضلعي غړو ویناوې وکړې. د جمعیت علما اسلام پیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د وینا محل وویل:
8 فبروري 2024 الیکشن
مولانا فضل الرحمن په ټولی واد کې د نور احتجاجونو کولو اعلان هم وکړ. هغه وایي د بلوچستان له خاورې دغه تیریک پورته سو چې دا تیریک په پرمختځي کراچي، خیبر پښتونخوا او پنجاب ته بځي او انشاءالله ټولی واد ته به ورسي او دغه جالي حکمرانان ته به حکومت کول نه ورکوي. مولانا فضل الرحمن و غونډې ته د وینا پر مهال پر 8 اپریل په کلابدلا کې د صوبایي چوکۍ لپاره کېدونکو ټاکنو کې د ده د ګوند برخه نه اخیستلو اعلان وکړی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو تور پورې کوي چې د 8 فبروري په ټاکنو کې پوز درغلی کړي، خو پوز د ټاکنو کمیشن او حکومت دغه تورونه ردوي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې پرون د غلاګانو پر ضد مظاهرې وشوې چې پکې ځنې د پولیسو تاڼۍ مخې ته هم شوې دي او پکې ګڼو خلکو برخه واخیسته. دوی له امنیتي ادارو غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو مخنیوی دې وکړي. همداراز احتجاج کوونکو ویلي په ښار کې غلاګانې زیاتې شوې، هیڅوک محفوظ نه دي او د خلکو وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي. په کراچۍ ښار کې په ورستیو کې د غلاګانو پر مهال خلکو ته مرګ ژوبلې هم ریپورت شوې دي. خو د کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي. یوازې په تیرو 3.5 میاشتو کې په ښار کې 168 غلاګر د پولیسو په مقابلو کې وژل شوي او 615 په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ ښار کې د غلاګانو او ډاکو پر ضد پرون د اپریل په 6مه د ګڼو پولیسو تاڼو مخې ته ولسی احتجاجي مظاهره وشوې. یادو مظاهرو کې د سیاسي مذهبي ګوندونو غړو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو. د کراچۍ سایډ پولیسو تاڼې مخې ته د احتجاج په مهال د چرګانو کاروبار کوونکی سیف الله جان مشال ریډیو ته وویل د اپریل په 8مه غلوی دوه کارکوونکي شیر عالم او ذاکر خان په ډزو وجلی او 1.6 کروڑ روپۍ ترې اخیستي او تر اوسه غله نه دي گرفتار شوي.
زمنګ سره په 8 اپریل باندې روزا وا پوه شو لیکن زمنګ د افس نه دوه کسان راوتلو پیسې ور سره وي هغه چې څنګه د افس نه لو لس قدمه تللی دي فاطمه جمعه میټرو بلاک فور سره ډایرکټ پیټرز یې کړی دی په هیډ شاټ په سره وشته دي یو 15 باندې وشته دي په پیسې دي چوتي کړی دي په ویډیو کې خصفه مخونه ښکارا شوی دي او نن د 8 اپریل نن چې دی 20 اپریل دی ټیک شوله 12 ورځې تیرې شولې په دې 12 ورځو کې موږ د 24 ګنټو د 48 ګنټو لولیپاپ میلاویږي.
همدارنګ بیا د ښار په میټروویل سیمه کې هم خلکو د پولیسو تاڼې مخې ته احتجاج وکړو. د احتجاج په مهال د خوراکي توکو کاروبار کوونکی مشکور علم خان بیا مشال ریډیو ته وویل غلاګانې ډېرې زیاتې شوي، څوک هم خوندي نه دي او دوی د پولیسو او رینجرو ځواکونو نه انصاف غواړي.
نن چې کوم احتجاج او شروع دی دا په پوره کراچۍ کې خاص کر جمالی ټاون چې څومره دی یا میټروویل کې چې کوم دا ریسنټلی 2-3 واقعات شو ډېر غټ غټ او دا ټول خلک چې کوم ډېر راټول شوي دي د دې علاقې مشران دي، کشران دي، سپینروګي دي، د کتیانو خو روان دي، راکي روان دي، سره سره خلک هم قتلېږي. د دې د انتظامیانو دا رینجر دي پولیس دي راغله احتجاج د دې لار راو بس.
د کراچۍ د ګڼو پولیسو تاڼو ترڅنګ د سوراب کوټ پولیسو تاڼې مخې ته بیا هم احتجاجي مظاهره وشوه. د احتجاج په محل ملک نواب علی مشال لیډیو ته وویل
دا ول عوام څنګه د کچی د ډاکوان نه دار د پخې ډاکوان جوړ شي اوس موږ لاړ شو خچر ته لاړ د دې لپاره بار را ودی چې د انتظامیا او ادارې ته دا وخت خبر ورسو کچر ته ودی چې را پاس او کله نو بیا خپل لا عمل دی کولی چې موږ ډیر څنګه راغلی د کراچي عوام
په کراچي کې د احتجاج په محل مظاهره کوونکو ویل د غلاګانو سره د غلاګرو لخوا د خلکو د وجنې پیښې هم زیاتې شوې دي بلخوا د کراچي پولیس وایي د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي د کراچۍ پولیسو د ختیځ سیمې پولیسو ڈی آئی جی اسد رضا بیا مشال لیډیو ته ویلي غلاګانې زیاتې شوې دي خو د پولیسو لخوا د غلو پر ضد عملیات هم ګړندي کړل شوي دي د نوموړي په وینا یوازې په تیرو درې نیمو میاشتو کې کراچۍ کې 160 غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلي او 615 په جوبل حالت کې نیولې دي
مختلف اضلاع کے افسران کو ہدایت جاری کی ہوئی ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن کریں
دی وائی پدی اڑا د بیالا بیلو ضلع پولیس افسرانو تا د کریک ڈاؤن لپار لار خوینی شوی دی او پنیز دی روزو کی د غلو پر ضد عملیات گلندی کرل شوی دی نیز دی شپگ نیم سوغل پا جوبل حالت کی د پولیس سرا پا مقابلو کی نیولی شوی دی او د ٹولو نیولی شو شمیر د یول سو نا زیاد تی پولیس پر لپسی غلنسی مقدمے پر ہم جوڑی گی
یہ لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں
د پولیسو د ریکارډ تر مخه سخ کال د جنوري نه د اپریل میاشتې د 15مې پورې یوازې د غلاګانو په محل د غلو په ډزو یو اتیا کسان هم وجلې شوې دي او په یاد موده کې د غلاګانو نږدې 8000 پیښې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور پیسې او د موبایلو اخیستو دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د امریکا د ولسی مالی مرستو ادارې یو ایس ای آی ڈی او د ملګرو ملتونو د یو این ڈی بی ڈی پی ادارې د خیبر پختونخوا د شمالی جنوبی وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان خیبر چارسدی او نوخار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژو اعلان کړی دی د کومې فروجی دي او لدې با قبایلي ځوانان څنګه ګټه ترلاسه سکوی تفصیل درته مجید بابر وای
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې سوبې د وزیرلو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیز پروژې سیمه ییز مشر کشور خان وویل چې د 400 نوخار خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 26 ده د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کیږي
د سر جگم شارټ کورس دی دا 15 کورس دی او 3 غنټې چې کوم نن دا بټلی سیشن دی دی کورس دی کوم سر شارټ کورس کې شپږ کورس دی دی کې یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی ای کامرس دی گرافک ڈیزائننگ دے ویڈیو ایڈیٹنگ دے بیسک ورڈ پریس دے اور بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے تم دا تم سٹوڈنٹ میں سر انرول شی دے میں سر داخل ہو کی تم کے کم ائی مو یوز سین دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سر لائک پشاور کے زمین دا جی سٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی تم کے پکوار کو اٹوٹ بن دے تم کے مو یوز سین تا انشاءاللہ ائی مگتا پرتی کے ویل ایک پیپ لے کا کی
د کشور خان په خبره د 15 ورځو د کورس لپاره با په اونای کی شپګ او د وګت مهاله کورس لپاره په اونۍ کې 15 لازمی حاضری ضروری وي د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ضلعو کې میشته هغه نجونې هلکان او نرخزیان برخه اخیستی شي چې عمرونه یې د 13 تر 15 کالو پورې وي د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې بلخوا د ټانک ډیر اسمل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ایز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسمل خان په ګورنمنت کالج منیجمنت ساينسز د خزو ګورنمنت ډیګري کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسمل خان شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه UNDP د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ را تګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
پروجیکټ ډایریکټر جازش وهاب زیاته کړه چې په دې لړ کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مالي مرسته د صوبې په 22 ضلعو کې 1000 زده کوونکو ته دا روزنه ورله مخه ورکړل شوې ده چې پکې تر دا مهال 80% کسانو خپل کاروبارونه شروع کړي او په روزانه بنیاد ترې مالی ګټه کوي. د سوابې تیمور خان وایي چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د انټرنیټي هنرونو دا روزنه ترسره کړې وه او صرف د 3 میاشتو تیرېدو نه پس ترې ګټه کوي.
زه کنیکټ شوم ډېرو داسې پلیټفارم سره، ماته پکې نوي نوي سیزونه اکسپلور شو، ماته پکې نوي نوي سیزونه زده شو. لکه هغه 15 ډیز کورس وو او هغه 15 ډیز کورس ماته یو روډ میپ راکړه چې زه په هغې باندې مخکې ورشم او ماشاءالله زما پکې خو کافي حد تک امپروومنټ شوی دی او اوس پکې هم لا اړم یم. نیمه لوکلي خپل دکانونو شاپس چې کوم دي آنلاین هم ګټم. ما لوکل جی همیشه اپ سره خپل لا کړی دی او زه به ان شاء الله وی سون چې ما به یو خپل ویب سایټ بدل ان کوم چې پاره کې بدل لوکل چې کوم ام پروډکټ شو نو بیکاز اوف ټول ان لیست کوم او دا غي نمزه یو پلیټ فارم ځان تخپلم تیاروم او سو فار دې چې زه اوس کې منو زه لګور چولیم کار کوم ان لاین ما په دغه باندې ګیګ دی په فایبر باندې ز پاره باندې
د پېښور ډیویژن لپاره پروجیکټ ډایریکټر کشور خان وایي چې د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې په دې سلسله کې 3000 نجونو ته روزنه ورکول یې هدف دی. د نوموړي په خبره تر دا مهال 1200 نجونو او هلکانو ته دا روزنه ورکول شوې ده او هغه کسان ترې مالی ګټه ترلاسه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورځو. په پیښور کې پرون د مورنۍ ژبو په اړه یو سیمینار شوی چې پکې خلکو د مورنۍ ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر ژبې داسې دي چې د ورکېدو په حال کې دي. د ژبو په اړه بیلابیل ادارې وایي چې په پاکستان کې خوښه او یا مورنۍ ژبې دي چې پکې تقریبا 40 یوازې په خیبر پښتونخوا کې دي. په دې هکله تفصیل د عظمت علي شاه ریپورت کې اورو.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې باید صوبایي حکومتونه دي د مورنو ژبو او د کلتور د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د خپلواک پښتونستان غورزنګ مشر ډاکټر خان مشال ریډیو ته وویل چې مورنۍ ژبې نه یوازې د پوهاوي بلکې د سوچ د ودې وسیله او د ټولنې په وده کې رول لوبوي.
چرته مونږ د نړۍ سره د نړۍ په تور باندې تلق غواړو نو مونږ به نصاب تعلیم په خپل ژبه کې کوو او نورې اهمي ژبې چې دي نو هغه په نصاب کې صرف د ژبې په تور باندې ساتو. تاسو به کتلی وي په دې سیمینار کې زیاتره چې دینو د ځوانان راغلي دي او د ځوانان مونږ کوشش دا کوو چې ځوانان راشي او هغه مونږ خبر کو ته پوهه غواړي ته په خپل ژبه کې زده کړه کوي. د نړۍ چې څومره ترقی یافته ملکونه دي قومونه دي هغه په خپل خوره خپل ماشومان ته په خپل ژبه کې زده کړه ورکوي او نورې ژبې که چرته یو اهم ژبه ده نو هغه صرف په نصاب کې د ژبې په تور ساتلې ده.
د ژبو د پرمختګ نړیوالې ادارې اتنالوګ په یو راپور کې وایي چې پاکستان کې لاویاو زیات ژبې ویل کیږي چې پکې 13 ژبې د خطر سره مخ دي. اداره وایي چې پاکستان کې د انګریزي بشمول 3 ژبو ته سرکاري حیثیت حاصل دی. سیمینار کې شریکی منیبا خان مشال ریډیو ته ویل چې د مورنو ژبو او کلتور په اړه دا سیمینار باید په کمی سطح وشي چې ځوانان د مورنو ژبو د اهمیت نه خبر شي او د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
داسې قسم غونډې زموږ په پښتنو کې د خپل پښتو ژبې او د خپل پښتون قوم سره مینه پیدا کوي. تر کومه چې پښتون قوم خبر نه وي د پښتون قوم ځوانان د خپل ژبې جامع دود د سر د خپل کلتور د اهمیت نه خبر نه وي تر هغې به مونږ ان شاء الله دا غونډې کوو ځکه چې زموږ مقصد هر پښتون پوهول دي. او چې تر کومه په هشي وینې وي موږ به مدا سی خپل مرام جاری ساتو.
د جبو او د تعلیم د پرمختګ ادارې الف بیت په خپل یو راپور کې وای چې په خیبر پختونخوا شمالي سیمو کې دوه دیرش جبې ویل کیږي، چې پکې صرف خیبر پختونخوا کې سلیری جبې ویل کیږي. سیمینار کې شریک شهروز خان مشال ریډیو ته ویل چې باید میندې او پلاران دي د بچو سره په مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، او د هغوی پام دي د مورنو ژبو کې لیکل شوي کتابونو لستا وګرځوي.
چې د پښتون خاوره چې د غلامو بیا تر اباسي نه مارګلی پورې د پدی باندې تر هر څه لمخه د پښتون او پښتو حق دي. موږ باید دا پیغام تر هر چا ورسول غواړو چې تاسو په پښتانه خاوره باندې د پښتون حق يرغمال کوئ، ما پښتون ته د پښتانه حق ورکړي، هغه که په هر طریقه باندې تاسو ورکوئ. پښتانه وي زما لالی د خدای را جوړ کې کدار چا په دعا کېږي، نو موږ د پښتانه لالی د جوړولو لپاره موږ دغه ځای را غونډ کړی دی، او دغه ځای کې موږ دا خبره وکړله چې یاره دلته د پښتون هغه نصاب او د پښتون ژبه، د پښتون جغرافیا او د پښتون نسل دا باید تلپاتې وشاتو.
د جبو ته پرمختګ نړیوال ادارې اتنالوګ وای په نړۍ کې د وو زرو زیات ژبې ویل کیږي، چې پکې له 300 زیات ژبې په ختمی دو دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.